سالی باشید. خوی سالی خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخت تاسو ستړي مسید ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د منفجرې وسیلو په نتیجه کې په تیرو 9 میاشتو کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. نن د شنبه د تلیا میزان شپاړسمه د اکتوبر 8مه په پیل کې خبرونه. د افغانستان ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر مسله خبرې وکړې. په هرات کې تیر ماښام یوې چاودنې اووه کسان ټپیان کړل. د ترکیې ولسمشر وایي د څارنوالانو وروستي راپور ته منتظر دی چې د سعودي عربستان د یوه ژورنالیست د مرګ د څېړنې په اړه دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر مسله خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په ویلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو پرون ماښام په ارګ ماڼۍ کې وکتل. د افغانانو په رهبرۍ او ملکیت یې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. د ویلامیه په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د پروسې د بریا او د هر اړخیز امن د ټینګښت په هدف د افغان حکومت هڅې یادې کړې. زلمی خلیلزاد هم چې تازه خپل دنده پیل کړې سوله یو مقدسه پروسه بللې ده. شغلی خلیلزاد تیر شپه په کابل کې ځینو خبریالانو ته وویل د سولې لپاره به له خپلو تجربو استفاده وکړي.
از تجربه ای که دارم در مسائل بین
المللی نړیوال مسائلی که چې کومه تجربه لرم او تر دې مخکې مې چې کوم زده کړې کړي هغه اړیکه چې په سیمه او نړۍ کې لرم دغه هدف ته د رسیدو لپاره کارم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ په ویلامه کې ویلي و چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ یو هیئت به د افغانستان په ګډون پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته لس ورځنی سفر ولري. په هرات کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې اووه تنه ټپیان سوي دي. د هرات امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤول محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په یوه زرنج ډوله موټر سایکل کې سوې او په ټپیانو کې یو پولیس هم شامل دی. دی وایي چې د یوه پولیس او یوه بل ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. دا پیښه د هرات ښار په یوه له ګڼه ګوڼې ډکه سیمه کې سوې چې لایې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د حکومت لخوا پر وارداتي مالونو د مالیې د زیاتوالي په سبب په هرات کې شاوخوا 2000 بروړونکي موټر درول سوي دي. د هرات د ګمرک رئیس محمد انور رحماني پرون ازادي راډیو ته وویل دغه موټر لیوي مشتراهي سي د هرات په ګمرک او اسلام کلا بندر کې درول سوي چې په سبب یې په مجموعي عوایدو کې د کسر اندازه 40% ته رسیدلې ده. شغلی رحماني زیاته کړه چې پخوا د خوراکي او بیلابیلو وارداتي مالونو پر هر بر 2 لک افغانۍ مالیه و خو اوس دغه اندازه 4.5 لک افغانۍ ته لوړه سوي چې له کبله یې ګڼو سوداګرو د خپلو بروړونکو موټرو د درولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د کرکټ په غوره لیګ یا ای پی ایل کې پرون دوه لوبې وسوې. د پکتیا ټیم د ننګرهار له لوبډلې مسابقه وګټله او په دویمه مسابقه کې د بلخ ټیم چې مخکنی لوبه یې هم ګټلې وه د کندهار ټیم مات کړ. د بلخ ټیم 115 منډې وکړې خو د کندهار ټیم یوازې 125 منډې جوړې کړای سوې. د دویمې لوبې غوره لوبغاړی ګلبدین نایب سوچی په بلخ ټیم کې مسابقه کوي. هغه په 4 اوورونو کې 4 وکټې واخیستې.
کله چې موږ په وروستي اوور کې بیټنګ کاوه مقابل ټیم ډیر ښه بالینګ وکړ. ما هم فکر وکړ چې که هر وار په جلا بڼه بال وکړم ښه به وي او همدا و چې وکټ مې واخیستې. کله چې په 16 اوور مسابقو کې بال کوي نو مجبوره یې چې هر وار خپل بال په جلا بڼه واچوي.
د افغانستان د غوره لیګ مسابقې په متحده عرب اماراتو کې د ګڼو مشهورو بهرنیو لوبغاړو په ګډون پیل سوي دي. د ترکیې ولسمشر وایي د څارنوالانو وروستي راپور ته منتظر دی چې د سعودي عربستان د یوه ژورنالیست د مرګ د څېړنې په اړه دی. دغه ژورنالیست په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول مړ سوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ډاډ ورکړ چې دا قضیه به جدن تعقیب سي.
زه د ترکیې د ولسمشر په توګه دا موضوع شخصا تعقیبوم او نتایج به یې له ټولې نړۍ سره شریکوم.
په ترکیه کې ځینو سرچینو رویټرز خبری آژانس او نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي چې جمال خاشقجی په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل سوی دی. خو په استنبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری یوې سرچینې دغه تورونه بې اساسه بللی دي. انټرپول یا نړیوال پولیس وایي د دوی رئیس منګ هونګوی استعفا وکړه. تر دې څو ساعته مخکې چین وویل چې له هونګوی د احتمالي فساد له کبله تحقیقات روان دي. انټرپول پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې منګ هونګوی تر دغه اعلان لنډ شیبه وروسته خپل استعفا وړاندې کړه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او نه یې دا مشخصه کړې چې پخوانی رئیس یې دا مهال چیرې دی. پرون تر دې مخکې د چین د اداري فساد ضد ادارې په یوه آنلاین اعلامیه کې وویل چې له منګ څخه له قانونه د سرغړونو په شک څېړنې روانې دي. په فرانسه کې د ډیره انټرپول پخوانی رئیس منګ هونګوی په عین حال کې د چین د عامه خوندیتوب د ادارې مرستیال وزیر دی. منګ چین ته د سفر پر مهال له درکه سوی دی. د دې میرمنې ویلي چې کله یې خاوند د سپتمبر پر 15مه له فرانسې څخه په سفر ووت، له هغې رئیس یې د ده په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. او خبری راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې د یوه لیموزین موټر د ټکر له امله 40 کسان مړه شوي دي. په موټر کې ناست کسان د کلیزې یوې میلمستیا ته روان وو. د نیویارک پولیسو ویلي چې پیښه تیره شنبه د ایالت مرکز آلبانی ته نږدې سوې ده. سیمه ییزو رسنیو ویلي لیموزین موټر له یوه بل موټر سره تر ټکر وروسته له سړک څخه واوښت. د امریکا د ترانسپورت د خوندیتوب د ملي بورد رئیس ویلي دا په تیرو څو کلونو کې په امریکا کې یوه له خونړیو ټرافیکي پیښو ده. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې یوناما په خپل تازه راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده.
د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې چټک زیاتوالی مستند کړی چې د جګړې له امله د ملکیانو د مرګ ژوبلې نږدې نیمایي برخه جوړوي.
د خوست چارواکو له کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله دې لوی غونډې نه جوړوي.
خپل پیغامونه، خپل غوښتنې، خپل ژمنتیاوې د ولس سره د مطبوعاتو د لارې تامین کړي، دا به هم د دوی په خیر وي، هم زموږ د ملت او زموږ د هیوادوال په خیر وي.
د ترکیې ولسمشر وایي د سعودي عربستان د هغه ژورنالیست قضیه څېړل کیږي چې ویل سوي په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل شوی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلې سي. د انصاف پلاټکی او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د دولت مخالفان دي ژر تر ژره په هغو سیمو کې چې ملکیان میشت دي د چاودیدونکو موادو له ځای پر ځای کولو لاس واخلي. یوناما دا خبره پرون د بشري حقونو په اړه په یو ځانګړي راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې په تر نهه میاشتو کې د 3600 ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه جدي اندېښنه ښودل شوې ده. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
یوناما وایي د افغان دولت وسلوال مخالفین باید ژر تر ژره په ملکي میشتو سیمو کې د چاودیدونکو موادو ړنده او نامناسبه کارونه بند کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د تابع شوی چاودیدونکو موادو له امله ملکیانو ته د زیانونو د زیاتوالي په نوم په یو ځانګړي ریپورت کې ویلي د انتحاري او نورو وسلوالو بریدونو ترڅنګ په چاودونو کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یوناما د مطبوعاتي دفتر یو غړي رفیع الله الکوزي پرون شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ریپورت په اړه وویل.
دغه ځانګړی رپورټ د جنوري لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دېرشمې د تابع شوی چاودیدونکو توکو له امله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې چټک زیاتوالی مستند کړی چې د جګړې له امله د ملکیانو د مرګ ژوبلې نږدې نیمایي برخه جوړوي.
یوناما په دې رپورټ کې ویلي چې د ملکیانو ترمنځ انتحاري بریدونه او پلان شوي بمی چاودنې ټولې د ویرې او ترهې د خورولو لپاره شوي. دا رپورټ داسې وخت جوړ شوی چې په دې وروستیو کې د پلازمېنې کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې له هندوانو رانیولې چې مذهبي لږکي دي، په ګڼو شیعه افغانانو او نور ملکیانو پراخ بمی او انتحاري بریدونه شوي او د سلګونو انسانانو وینې توی شوي. یوناما وایي د سکل د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دېرشمې 1015 ملکیان وژل شوي او 2500 نشپته نور ټپیاندی. روغتي کارکونکو او خبريالان هم چې لپیخ ورسته سیمه تتللي د دویم ځلې چاودنو او بریدونو په خاطر قرباني شوي. د یوناما د مدواتي دفتر غړي رفیع الله الکوزي د ورستي ریپورت په اساس ټینګار وکړ چې د افغان جګړې ټولې خېلي خوې باید د ملکانو ژوند ته پام وکړي.
یوناما خېلي خو ته یادونه کوي چې د ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو قصدي پنه حکول ودروي او سپارښتنه کوي چې د دې ډول بریدونو په ترڅ کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره چټک ګامونه پورته شي.
د یوناما مشر او د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچي یاماموتو د ملکانو وژنه جنگي جرم او د نزغم وړ بلل. د خغلی یاماموتو په خبره د بریدونو اوګدمحل اغیزې لپاره نشي غورځیدلې، ځکه د چارې افغانان اړ کړي چې تل په ویره کې اوسي او د دوی عادي ژوند اغیزمن کړي.
په راپور کې مو وردل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونا وایي چې د منفجره وسیلو په نتیجه کې په تیرو 9 میاشتو کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. اجرائیه ریاست وایي عبدالله عبدالله اندونیزیا ته د خپل سفر پر مهال د هغې هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مسؤلانو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د اساسي پروژو د ارزونې او هلته د پانګونې لپاره سفر وکړي. تفصیل له خان محمد سین ناوري.
د افغانستان اجرائیه ریاست اندونیزیا ته د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سفر له لاسته راوړنو ډک ګڼي وایي. په دغه سفر کې د هغه هیواد له مسؤلینو سره په بیلابیلو برخو په تیره په اقتصادي برخه کې یو لړ هوکړې شوې دي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال امید میسم وایي عبدالله عبدالله اندونیزیا ته د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مسؤلینو غوښتي چې په افغانستان کې د پانګونې په نیت یو ځل افغانستان ته سفر وکړي.
اجرائیه رئیس د هغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو ته بلنه ورکړي چې کابل ته راشي، کانونه، قیمتي ډبرې، برېښنا او زیربناوي وارزوي او پکې پانګونه وکړي چې د افغانستان او اندونیزیا ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا شاهدان شو.
د وویل په پام کې ده چې په افغانستان کې د اندونیزیا او په اندونیزیا کې د افغان تولیداتو مارکیټونه جوړ شي چې دواړه لورې خپل تولیدات یو بل ته صادر کړي. عبدالله عبدالله تیره اونۍ د اندونیزیا د ولسمشر د مرستیال د بلنې له مخې د دوه ورځو لپاره هغه هیواد ته سفر وکړ. د اجرائیه ریاست د معلوماتو له مخې عبدالله عبدالله په دغه سفر کې له اندونیزیایي لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړي او یو لړ سیاسي او اقتصادي هوکړې ورسره کړي دي. د اقتصادي چارو پوهان په هیواد کې بهرنۍ پانګونې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره مهمې ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې استاد مسعود په هیواد کې د بهرنیو پانګونو لپاره د لازمو زمینو په برابرولو ټینګار کوي.
که پانګونې ته د دغو شرایطو برابرول چې قوانین د پانګونې خوندیتوب او بیمه پکې شامل ده او موږ دغه اسانتیاوې برابرې کړو، د بهرني پانګې د جلبولو لپاره موثرې دي.
ښاغلی مسعود د کورنۍ پانګونې لپاره د هیواد روان وضعیت ستونزمن ګڼي وایي حکومت ته پکار ده چې بهرنۍ پانګونې ته د شرایطو د برابرولو ترڅنګ کورنیو پانګوالو ته هم د ځمکو، اوبو او برېښنا اسانتیاوې برابرې کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست ملکی او پوځي چارواکو د ولسی جرګې له کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د ځینو احتمالي ګواښونو په خاطر دی په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې د لویو غونډو له جوړولو ډډه وکړي. دوی دا خبرې پرون په یوه کانفرنس کې وکړې. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
خوست وادي پوهندوی حکم خان حبیبي ویل چې د ټاکنیزو کمپاینونو له پیلېدو وروسته د ګواښونو کچه او سلوړه شوې او وسلوالو خپلو تکتیکونو ته هم تغییر ورکړی.
زه په خپل درانه ولس باندې احترام غږ کوم چې امنیت په ساتلو کې او یا هم په ټولو اړخونو کې زمونږ د امنیتي خصوصا کشفي او استخباراتي اداراتو سره لکه څنګه چې پخوانه د ضرورت له همکاري کړې ده خپله همکاري جاري وساتي او چاته اجازه ورنکړي چې خدای مکه دغه فضا رانه ګډه وړه.
د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی وایي چې د لوی غونډو امنیت یو څه ستونزمن وي، نو د دوی غوښتنه دا ده چې نوماندان د لوی غونډې نه جوړوي.
هیله کوو چې دوی دغه خپلې غونډې چې ډېرې لوی نه شي د هغو امنیت خوندیتوب یو څه ستونزې لري او خدای نکړه داسې به راپېښه رامنځته شي چې بیا به موږ ټول نشو جبران کولی. هیله مو ده چې دا د رسنۍ د طریقې د خپلې غونډې، خپلې پیامونه، خپلې غوښتنې، خپل ژمنتیاوې د ولس سره د مطبوعاتو د لارې تامین کړي، دا به هم د دوی په خیر وي، هم زموږ د ملت او زموږ د هیوادوال په خیر بوي.
خوست امنیه قمندان د پوځي شورای وی بل پریکړه ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې نوماندان د درنو وسلو له ګرځولو هم ډډه وکړي.
لطفا د نوماندان د ثقيله سلالک پیکا د شکه راکټ د ګرځولو څخه ډډه وکړي. موږ غوښتنه دا ده چې د ځان سره د 15 میل سلا نه اضافه چغه خفیفه سلاوي دي کلشنکوب دي د ګرځګول څخه ډډه وکړي. تور شیشو موټر د ځان سره نه ګرځوي تر څو موږ پوه شو چې آیا دغه تور شیشو موټر زمونږ د یو نوماندې که خدای نه خواسته یو د مخالف.
د خو خوست چارواکو په یاد خبری کنفرانس کې وویل چې په یاد ولایت کې ټول 102 نوي ټاکنیز سایټونه موجود دي چې 28 د لوړ تهدید سره مخامخ دي او په شپږو نورو سایټونو کې له سره په تذکیرو سټیکر نه دي لګول شوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د خوست امنیتي چارواکو د ولسي جرګې له کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د ځان د خوندیتوب لپاره د ځینې ټکي په پام کې ونیسي. په کندز کې خلک وایي د ناامنیو پیښو اندېښمن کړي او که دغه لړۍ همداسې روانه وي د روانو انتخاباتو په وړاندې به لوی خنډ پیښ کړي. په پام کې ده د ولسي جرګې انتخابات 12 ورځې وروسته وسی. اجمل آریان راپور لري.
د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او دغه راز وایي که چیرې د کندز روان امنیتي وضعیت ته ډېر ژر رسېدنه ونه شي نو ښایي زیات شمېر خلک د امنیتي ګواښونو له کبله په دغې پروسه کې برخه وانخلي. د دې ولایت یو تن اوسېدونکي عینالدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل څرنګه چې وینئ انتخاباتي کمپاینونه جریان لري او که دولت غواړي چې یو شفاف او پاک انتخابات ولرو او د خلکو لپاره د منلو وړ وي نو باید د امنیت د تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. له دې سره سم د کندز یو تن بل اوسېدونکی غلام سخي وایي چې اوس مهال د کندز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان موجود دي او که وضعیت همدا ډول دوام ولري نو ښایي زیات شمېر خلک د خپل مدني او قانوني حق څخه محروم پاتې شي. کندز له ډاډمن امنیت څخه برخمن نه دی او که وسلوال طالبان مسلحانه تحرکات ولري مرمۍ ان د ښار چوک ته رارسېږي او که وضعیت همداشان ادامه ولري نو ښایي موږ یو شفاف انتخابات ونه لرو. دولت باید انتخاباتو د تامینولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قمندان غلام مرتضی سروري بیا وایي چې امنیتي ګواښونه دومره جدي نه دي چې د ټاکنو پروسه له خنډ سره مخ کړي. موږ دا منو چې یو اندازه امنیتي ګواښونه موجود دي خو دغه ګواښونه په دې پیمانه نه دي چې د ټاکنو د پروسې مخه ونیسي او یا حکومت او امنیتي ځواکونه له ننګونو سره مخ کړي. زموږ امنیتي ځواکونه د انتخاباتو ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. کندوزیان په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې د میزان میاشتې په 28 نېټه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اورزګان د ولایتي شورا ځینې غړو په یوه کنفرانس کې ادعا وکړه چې افغان حکومت له دغه ولایت سره د مور میری سلوک کوي. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په ولسي جرګه کې د دغه ولایت یوه بله څوکۍ اختصاص کړي. شریف الله شرافت راپور لري.
د ولایتي شورا غړي وایي د نورو ولایتونو په پرتله اورزګان له پامه غورځول شوی او په سرشمېرنه کې هم ورسره ناغېړي سوې ده. یادی خبری د دغه شورا غړو محمد کریم کریمی او عبدالکریم خادمزی رسنۍ ته د مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وکړي.
زموږ د روزګان ولایت سره د مور میرې چلند سوی دی. زموږ اسایت چې معلومه ده د واکسیناتوري د نگاه څخه یا د شفاخانو د نگاه تقریبا در 8 لکه پرې ده. د مرکزی حکومت څخه مو هم غوښتنه په دې اړه باندې ده چې موږ پر اسایت باندې د سر غور وکړي.
هغه حقوق چې د گیزاب د ولسوالۍ او د روزګان د خلکو دي هغه حقوق موږ غواړو په هر معنا چې وي. زموږ سره د مور میرې چلند دلته د نفوسو په براورد کې سوی دی. هغه براور چې د ونیویم کال د پاره سوی دی هغه نه پوس شمیري چې د ونیوی کال د پاره سوی دی هغه مطلقاً موږ د پاره د منولو نه ده.
د ولایتي شورا دغه غړي زیاتوي چې د دایکونډي مربوط گیزاب ولسوالۍ مرکزی ادارې اورزګان ته ورکړي خو امتیازات یې دایکونډي ته ورکول کیږي. اورزګان ولایت دا مهال په ولسي جرګه کې درې چوکۍ لري چې یوه یې ډاکه یوه یې تشه او یو تن وکیل یې ځان د دایکونډي ولایت ګڼي. د دغه ولایت خلک هم له مرکزی ادارې څخه ورته غوښتنې لري. دوی چې هم په زیات شمیر په یاد کنفرانس کې ګډون کړی وو له مرکزی ادارې څخه یې غوښتنه وکړه چې خپل حق حقوق دی ورکړي. دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت یو شمیر اوسېدونکو مرکزی اداره په توپیري چلند تورنه کړې وه او ویلې وه چې خپل حق حقوق یې ترې ګرځولي دي.
تاسو ازادي راډیو ته خوښ یاست. اوس به له احمد تکل نه واورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کړې ده.
ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ غنه کې پر افغانستان د امریکا د پوځي یرغل د 18مې کلیزې په مناسبت یو تحلیلي راپور خپور کړی. د دې راپور په پیل کې د افغانستان د اوږدې جګړې د یوې ورځې د مرګ ژوبلې ارقام نقل شوی دی. د راپور څېړونکو دا ارقام له دولتي سرچینو څخه ترلاسه کړي او رسنیو نه دي خپره کړي. د 2013 کال د جون 13مه هغه ورځ وه چې د اختر په مناسبت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درې ورځنی اوربند پای ته ورسېده. د تحقیقاتي ژورنالیزم ادارې له ابزرور او ګارډین ورځپانو سره په ګډه د اکتوبر د 8 د افغانستان د جګړې د 18 کلیزې په مناسبت په یو راپور کې د اوربند مودیل پای تر رسیدو سره سم د ملکی وګړو او د جګړې د ښکېلو اړخونو د مرګ ژوبلې شمیره راخسته. د راپور لمخې د جون د 13 نیټې د پایل په لومړیو شیبو کې په یو ښوونځي کې د دریو کسانو سرونه غوڅ شول او د ورځې په دوام کې په 14 ولایتونو یعنی نیمایي افغانستان کې 13 نورې پیښې وشوې او د شپې په 11 بجو یوه هوایي حمله وشوه چې په دغو ټولو پیښو کې 6 کسان مړه او 300 زیات نور ټپیان شول. ګارډین لیکي په ښارونو کې د درس ویلو، کار او استراحت پر مهال خونړۍ حملې اوس د افغانستان د جګړې ورځنی تصویر دی، خو په دې ورځ په لویو ښارونو کې کومه لویه حمله هم نه وه شوې. واشنگټن اگزامینر اونیزا آنلاین خبرونه په یو تحلیلي مطلب کې لیکي چې په 2000 کال کې پر افغانستان د یرغل په لومړیو کې د پوځي بریا په برخه کې هر څه سم او په معاصرو جګړو کې د بریا لپاره د وخت د دفاع د وزیر ډونالډ رامسفیلد له نوې طریقې سره سم ښکارېدل. خبرونه لیکي هغه مهال په جګړه کې د بریا دودیزه تګلاره د پاول دکتورین په نوم یادېده. د تګلارې چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د پخواني لوی درستیز جنرال کولین پاول د نظریې پر بنسټ ولاړه وه، سپارښتنه کوله چې په جګړه کې باید له خپل ټول زور څخه کار واخیستل شي څو بریا یقیني شي. خو د واشنگټن اگزامینر د راپور له مخې رامسفیلد بل نظر درلود. هغه د پاوځ پر قمندانانو فشار راوړ چې باید د سپیشل فورس او د سی آی ای د قراردادي ځواکونو له شاوخوا 1000 تنو کار واخیستل شي، خو ترڅنګ د طالبانو له دښمنو سیمه ییزو ملیشو سره اتحاد وشي او د هوایي حملو په مرسته د طالبانو رژیم وپرځول شي. خبرونه د مطلب په دوام کې لیکي هغه مهال رامسفیلد چې د بریا خوشحالۍ هیجاني کړی و د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دې پوښتنې ته چې آیا افغانستان به په دوهم ویتنام بدل نشي په مسخرو ځواب ورکړ. خو واشنگټن اگزامینر زیاتوي په داسې حال کې چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د جګړې 13 کال پیل شو، دا جګړه لا هم بې نتیجې پاتې ده.
د ترکیه ولسمشر وی په استنبول کې د سعودي عربستان د یو خبريال د وژنې په تړاو جدي څېړنې روانې دي. دغه خبريال په استنبول کې قونسلګری ته ورغلی و چې لا درک سوي دی. سفی الله ستنګزای او نور تفصیل.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وی په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې دی او سعودي خبريال د مرموزي وژنې په اړه د څارنوالانو ورستي ريپورت ته پته مده. پرون نیویارک ټایمز او رويټرز د ترکیه سرچینو راپور ورکړی چې جمال خاشوقجي د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل شو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي څېړنې روان دي او جزئیات به ټوله نړۍ ته واضح کړي شي. د ترکیه د جمهور رئیس په توګه دا موضوع شخصا تعقیبوم او نتایج به ټوله ری ته وړاندې کړم. هر څه قونسلګری ته د تاګ راتک په شمول چړل کیږي. همدارس بل له هوایي میدانونو ټول پروازونه او ناستې هم وسړل شي.
هوایي منندان ګلیشتر ټول منار نفسي شون تاګته.
ترکیه د ولسمشری او سلاکار یاسین اقتای پرون ویلي په غلب ګمان د سعودي عربستان یو 15 کسیز ډله په دې قضیه کې لاس لري. یو بل ترکی چارواکي چې نومینه د اخستل شوی ویلي جمال خاشوقجي خایي هغې ډلې چې سعودي ورته ګمارلې و وژلې وي. جمال خاشوقجي چې په خوا په سعودي عربستان کې دی یو ورسپانې ایډیټرو تیر کال خپل هیواد پرې خو دا ویل له هغه غچ ویریږي چې خای د ریاست په پالیسي او د انتخابونو په خاطر ورته متوجي وي. خاشوقجي د اکتوبر په 2 د خپل واده لپاره د یو سند په خاطر په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی وو. کوژدنې چې ورسره د قونسلګری تر دروازې ورغلی وه څو ساعته له ودانۍ د باندې ناسته وه او خبرېلانو ته ویلي وو چې کوژدنې بیرته رانغی. په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې جمال خاشوقجي د قضیه په تړاو تورونه بې ځایه دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه ویلي په انقره کې د سعودي عربستان سفیر احضار کړی او د سعودي خبریال جمال خاشوقجي د لا درکه کېدو په اړه سپیناوی ترې غوښته. په استانبول کې د سعودي د حکومت د منتقد خبریال د وژنې قضیه داسې وخت بحث پارونکې شوې چې تر دې مخکې هم د ریاض او انقرې اړیکې چندانې ښې نه دي بلل شوي.
د خوست شوون کې د نورو ټولنیزو ستونزو ترڅنګ د شوونیزو توکو او د زده کړو لپاره د مناسب چاپیریال نه موجودیت د هغو ستونزو په توګه یادوي چې هلته شوونیز بهیر اغیزمن کړی دی. تفصیل نجیب الله خیل نوري.
په خوست کې د ښوونکو د سرپناه مشکل، د معاشونو لګوالی، د کتابونو په ګډون د لازمو تدریسي توکو کمښت او د ډېریو ښوونځیو د منظم ښوونیز چاپیریال نشتون هغه ستونزې دي چې ښوونکو ته ستونزې جوړې کړې او ښوونیز بهیر هم اغېزمن کړی دی. ښوونکو او مسؤلینو یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ د بي بي خدیجه په لیسه کې د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې وکړې. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د هیواد کې د ښوونیز کیفیت د خوالی په خاطر دی د ښوونکو د یادو ستونزو هواري ته پاملرنه وکړي.
ډیری مخاطبو کې د کتاب د نشتون، د ودانیو د نشتون او په مجموع کې د منظم درسي محیط څخه بې برخې یو.
په خوست کې خواوشا وزره ښوونکي په تدریس بوخت دي چې 4.5 زره رسمي او پاتې نورې په حق الزحمه او قراردادي ډول ګمارل شوي دي. د خوست یو تن ښوونکی محمد نادر خاورین وایي د لازمو اسانتیاو د نشتون له کبله دوی نشي کولی چې د زده کړو هغه ګټور میتودونه عملي کړي.
د خوست په سطحه هغه مواد چې مثلا یو استاد ضرورت لري، یو شاګرد ضرورت لري، متاسفانه نشته. مونږ په یوه سیم کې 80 نفره څنګه هغه ته پوهه ورکو او څنګه هغه وهڅوو ګروپي کار ده، مثلا جوړیز کار ده.
د رحیمې په نوم یوه ښوونکي وایي چې یو شمېر نارینه و ښوونکو ته د سرپناه د جوړولو لپاره یوه نمره ځمکه ورکړل شوې، خو د محدودو ښځو پرته نورې ښځینه ښوونکي ورڅخه بې برخې دي.
شخصي ستونزه دا هم کېدلی شي چې د نارینه و استادانو ته د ځمکې ویشنه ده، د نمرو ورکونه ده چې دا ترسره شوې ده د جن نارینه استادانو ته، خو د ښځینه استادانو لپاره دا ستونزه ډېره جدي نیولې شوې ده. باید ومنیولی شي چې دا ستونزه تر اوسه پورې د زنانه استادانو لپاره نه ده حل شوې.
بلخوا د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د پوهنې د سرپرست وزیر په پیغام کې هم د ښوونکو ستونزو ته اشاره شوې او ویل شوې چې ښوونکي په دې هیواد کې له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره سره خپلې دندې ترسره کوي.
په خوست کې مو د ښوونکو د ستونزو په اړه واورېدل. په نورستان کې له وچکالۍ ځپلو کورنۍ سره د غنمو د ویش لړۍ پیل شوه. روح الله انوري تفصیل لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته له مرکز کابل څخه 900 ټنه غنم رالیږل شوي وو، خو په نورستان کې وچکالۍ زیات خلک ځپلي او یا د مرستې ستونزې نشي حل کولی، نو دوی هم له مرکزي حکومت د نور کومک غوښتنه وکړه او هغوی هم ورته 900 ټنه غنم منلی دي.
دا اول برخې 900 ټنه کومکې غنم را رسېدلی دي. بیا د نورستان ولایت له خوا نه د غنم کافي نه وګڼل شوي او د حوادث ته پیشنهاد شو 250 ټنه نور منظور شوي دي چې هغه هم په لاره کې دی، ولسوالیو ته انتقالیږي.
هغه وایي نوې مرسته به پاتو سیمو ته ولیږي او هڅه کوي چې ټولو زیانمنو شوو کسانو ته یې ورکړي. د مرکز پارون یو تن اوسیدونکي چې مرسته شوي غنم یې ترلاسه کړي وایي سږنی کال کې وچکالۍ ورته زیات زیانونه اړولي او د هندوستان لخوا مرسته شوي کومک باندې خوښ دي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې د واورو زیاتې زیرمې درلودي، خو په تیر ژمي کې د واورو د نه اورښت له امله یې ګڼې سیمې وچکالۍ ځپلې او زیاتو مرستو ته اړتیا لري.
سپوږمۍ ته د تګ لپاره جلا ستوربیړۍ جوړه سوې ده. نور جزئیات له عصمت سروان اوري.
لاکهډ مارټن کمپنۍ د سپوږمۍ لپاره د یوې اوږدې ستوربیړۍ لومړنۍ طرحه وړاندې کړه. دا لندر یا پر سپوږمۍ کښېناستونکې ستوربیړۍ چې 14 متره اوږدوالی لري د ناسا د ټکنالوژۍ په مرسته جوړې شي او د 14 ورځو لپاره 4 تنه فضانوردان سپوږمۍ ته وړي. لندر ستوربیړۍ به د جوړېدو په صورت کې د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي مرکز له تمزي ډیپ سپیس ګیټوی څخه د مرکز په توګه کار واخلي او ستورمزلي به له همغه ځایه سپوږمۍ ته یوسي. دا ستوربیړۍ سپوږمۍ ته له تلو وروسته د سونګ د اخیستلو لپاره بیرته مځکې ته راګرځي او بله پیره سپوږمۍ ته رسوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ستوربیړۍ به کوم کسان سپوږمۍ ته کله وخیژوي.
تاسو لا پیغامونو
زبیل مند ولایت د ناوی د ولسوالۍ بازار څخه سخت محمد هاشم خبر کوم. د ناوی د ولسوالۍ او په تفصیلات کې په یوه چې د بیل مند سره او بغل کې ریزي خو د ځکه مقامات د دې توجه څخه د ناوی تجارتي ولسوالۍ د سولې او د وچري او کشتنه د علاقات سره مخ کی سازابې راځي. ډیر ډیر مننه د ازمو سره تر لور چارواکو ورسوي. والسلام، احترام.
زه د روزګان ولایت اګزاب د بلسالی خبره کوم وروره موږ د ډېرې وچکالۍ سره مخامخې کښتونه مو ټول ولاړو وچلو اوس مو دغه یو درخت لرو د بادامو درختې و دغه هم ټول وچ اوبه نشته یو ډېر لېرې ولسوالۍ ده د حکومت توجه نشته و دې ته بس موږ په دغه مشکلاتو کې چې نه اوبه لرو نه په دنیا باندې شی لرو نه د دنیا دپاره یو د حیوانانو دپاره یو واښه یو شی لرو ټول د مشکلاتو سره مخامخې غنم وچول دا درختې مو اوس وچېږي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاسو آزادی رادیو ته واجیاس دا هم د خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر مسله خبرې وکړې جمهوری ریاست وایي چې دوړو لوریو پرون په ارګمانی کې سره وکتل په هرات کې تیر ماښام په یو چاودنه کې و کسان ټپیان سوي دي چارواکي وایي چې په ټپیانو کې یو پولیس هم شامل دی د حکومت لخوا پر وارداتي مالونو د مالیې د زیاتوالي په سبب په هرات کې شاوخوا 2000 بر وړونکي موټر درول سوي دي د افغانستان د کرکټ په غوره لیګ یا ای پی ایل کې پرون دوی لوبې وسوې د پکتیا ټیم د ننګرهار له لوبډلې مسابقه وګټله او په دویمه مسابقه کې د بلخ ټیم د کندهار ټیم مات کړ د ترکیه ولسمشر وای د څرنوالانو ورستی راپور ته منتظر دی چې د سعودي عربستان د یو ژورنالیست د مرګ د څېړنې په اړه دی انټرپول یا نړیوال پولیس وای د دوی رئیس مینګ هونګوی استعفا وکړه تر دې څو ساعته مخکې چین وویل چې لو هونګوی د احتمالي فساد له کبله تحقیقات روان دي او خبری راپورونه وای د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې د یو لیموزین موټر د ټکر له امله 40 کسان مړ شوي دي مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سید انصاف پلاټ کې او د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام خو تر دغه پروګرامونو مخکې ورزو هلمند ته د هلمند ګریشول سولي پرلار او کمربندې سیمو کې خلک نه امنه یو اندیشمن کړی دي ګریشول سولي پر حلقوي سړک پرته ول سولي د چي امنیتي ساحې تر په خوا زیاته کم سوي ده د زینو سیمو خلک وایي چې د حکومتي سرتیرو او طالبان ترمنځ د اردو جګړو لکبله د دوی سیمې نه امن سوي دي الیاس دای دغه ول سولي ورغلی او راپور لري
گریشته د نارسراج له شمیر مهم او نام نشمونه کیریدون کې دغلار په 2015 ولسم ملي کلونه کې څو ځل د ترافیک پر مخ تړل شوی را اوس پر تاګراتګ عادي شوی دی یو دوه ځای د پخ سړک واړه پل چکونه چې ترڅنګ د هم وی ټانګ ټوټي هم پرتی دي تازه په مینونو الوغول شوی دی د سړک پر غاړه اکثر ملکی کورونه نړیدلې دي په جن کې څو کال کېږي چې د حکومتي سرتیرو پوسټې پاتې دي زموږ په موټر کې هم ملي بیرغ باد وهي خو د لارې په اردو کې حکومتي سرتیرو د طالبانو سپینو بیرغونو ته سلګونه درې رنګ بیرغونه په سیالۍ درولې دي پر سړک د تازه فیرسو مرمیو په چکان پراته دي دلته هر شیبه جنگ پیښې دلای سي ځکنو موږ د ملي اردو تر ټانګ د مخه کیږو ځینې غمځکه چې پوسټو ته نږدې دي د کلونو رئیسی نه دي کړل سوي چې اوس په ځنګلونو بدلی سوي دي پر دې سیمه جګړه دومره پیچلې سوي ده چې افغان ځواکونه د خپل پوسټو تر څنګ واړه پل چکونه او لارې په کوچنیو ګروپونو رڼا کوي چې د وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي مسافر او موټر چلوونکي وایي لارې د جګړې د دواړو خواو لخوا ناامنه او وجدې سوي دي
زما نوم اجازه ګل لارې خو روزب نه دي شسم نه دي خوندور بل امنیت نسته او امنیت نسته بل اخو یو ځای طالبان ټکان کې بل ځای طالبان لخوا ډېر بیا امنیت نه کوم اچم کې طالبان کډ ور دي بل اسره خلک آزاد وي
د لشکرګاو کندهار دولار ته نږدې د وزیرو مند په سیمه کې د اردو تازه سوځیدلې ټانک شي چې جګړه لا هم په شدت وجود لري خو د سړک پر راسته طرف د برښنا نوی لوړی فلزی پایه چې د برښنا شرکت لخوا نصب شوی دی او د کجکی برښنا تر لشکرګا رسوي سړی راتلونکي ته خوشبینه کوي د ګریش د پخوانی بازار پر عمومي جاده بیروبار دی سوداګری عادي ده خو خلک د بازار په څنډو کې د پروتوکولو د امنیت په اړه اندېښمن دي
د ګریش کوسیدون کې وای د بازار په مرکزی سوم کې وضعیت ښه دی خو لږ وراخوا خراب دی او هر شپه پر امنیتی پوستو بریدونه نارامه کوي.
زما نوم بلال احمد. بس د بازار خلک موږ وسایې دغه چولې په خاطر موږ سره همکاري کوي. داسې ډېر وسایې که د ورځې که د شپې یاندې په اطرافو کې مشکل شته په بازار کې شکر دی هېڅ مشکل نشته.
امنیتي وضعیت بازار ښه ده بانې کمربند کې زنګونه شته نور حالات سم دي کاروبار ولاړه بازار کې شی نهشته د وطن خلک نه راځي.
زما نوم محمد فهیم کاروباري شی له نهشته بازار بېخي سکوت ولاړ ویل خا جنګونه دي نو شر شورې په منطقه کې نو امنیت بیا دکې دفایي
د لشکرګاه تر شاوخوا جګړو وروسته چې په 2016 میلادي کال کې وسوې ګریشک یوه د خونړیو ولسوالیو څخه وه چې ګڼې سیمې د دولتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس وې. د ګریشک ولسوال محمد سلیم رودی وایي که څه هم په ځینو سیمو کې جګړې کېږي خو تر پخوا یې حالت ښه شوی دی.
دا من فزادو هغه ساحې چې موږ په لاس کې لرو هلته ډاډمن امنیت دی. د دې وجې د علت دلته د ادارې او امنیتي ځواکونو مرکې ادارې د ټولو درمنځ همغږي ده. د همغږۍ په صورت کې خلک کولی شي چې خوشحاله ژوند وکړي.
ګریشک تر لشکرګاه وروسته د کاروبار او نفوسو له مخې لویه ولسوالي ده. دلته یو وخت د ټول هلمند اداري چارې چې مشري یې د کندهار څخه کېدل کنټرول کېدلې خو تر 1323 مریز کال وروسته اکثر چارې آهسته آهسته لشکرګاه ته ولېږدول سوې. مبدلی استایی د ازادۍ راډیو هلمند.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشته ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کاپیسا ولایت د کوهبن ولسوالۍ نه د عبدالمبین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د ده په ځمکه یو زورواکي قبضه کړې ده. دی وایي قضیه تر محکمې هم رسیدلې او محکمې حکم کړی تر هغې چې په دې اړه وروستۍ فیصله نه وي شوې هیڅوک حق نه لري چې کار پکې وکړي. خو د ده په خبره دغه زورواکي اوس هم د ده په قبضه شوې ځمکه له کار کولو لاس نه اخلي. دغه قضیه مو د کاپیسا ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
ورور نوم دې څه دی؟
نوم زما عبدالمبین ده.
له کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
اوس
ما ویل له کومه ځای دې ټلیفون کړی او اوس چیرې؟
اوس خو دلته پکتیا کې یوم، زرمت شریف کې یوم، افسر اردو ملي یوم او اوس دلته یوم وظیفه کې. او اصلي ځای مې کاپیسا ولایت ده، کوبن ولسوالي ده او درنامه کلی ده.
ستونزه د څه ده؟ ویل مې ستونزه د څه ده؟ هغه مشکل څه دی؟
ستونزه خو ما ځمکه باندې یو زورمند راغی هلته پلفر کار شروع کړی پلان لري هلته کور جوړوي.
دغه کس دا اقدام اوس کړی او که څه وخت پرې تېرېږي؟
شاوخوا لس کاله کېږي باندې کته لس کاله کېږي.
تاسو دغه موضوع د کاپیسا له والي یا د کوبن ولسوال سره شریکه کړې؟
دوای حقوقی می ده، هلته دوسیه ده، هلته اسناد ده، هلته ولسوال لیکله امضا کرده، قمندان صاحب نه دو کاله مخکې فیصله کرده، هلته لیکله کله فیصله نشوی ځکه باندې چا حق نه لري هلته کار کوي.
ښه، ستا په خبره دا سړی چې اوس هم ستا په ځمکه کې کار کوي او عریضه دې هم کړې، امنیه قمندان یا امنیتي ځواکونو په دې حق له څه اقدام کړی؟
زه کوم ځای وظیفه یم، کوم ځای وظیفه یم، یو نفر ولیږه هلته خپله معنی شه. ما وویل زه خو دلته یم، وراره مې ډاکټر ده کابل کې ده او بل ورور درې کاله مخکې قمندان و د قکندار شهید و هلته هم ماشومان و بل غد سره زل نه لرم هلته.
نو څه مسله ده چې ستا عریضې ته توجه نه کېږي؟
خو توجه نه کوي، معلومه ده توجه نه کوي.
ښه، اوس څه غواړې؟
غوښتنه مې دا ده زر هغه زورمند باندې حکومت لاړ شي کار ودروي.
دا څومره ځمکه ده؟
شاوخوا څلور پنځه انجیر به ذکر وي.
دا ځمکه ستا ده او که پلارنۍ ده؟
پلار نه، پلار نه، موږ ته میراث پاتې دی. پلار مې څو کاله مخکې خدای وبخې مړ شي، هغه پلار مې میراث پاتې دی موږ ته.
ښه، د دې دعوې نه مخکې تا په دې ځمکه کې څه کار کوه؟
تاوانه مخکې هلته غنم کارول، دغسې کار کوي.
ښه، ستا په خبره دغه زورواکې چې دا ځمکه یې قبضه کړې، دا پکې وسه کوي؟
هغه زورمن فقط یو خواته ځکه باندې پلان لري کور جوړوي.
ښه، ستا ستونزه به د کاپیسا ولایت له مسؤلینو سره شریکه کړو.
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه به د کاپیسا د والي له ویاند ښاغلي قیس قادري سره شریکه کړه. سره له دې چې همدا اوس مو له ښاغلي قادري سره تلیفوني تماس لږه مخابراتي ستونزه لري، خو څرګندونې به یې راواخلو.
جناب قادری صاحب، د موبین په نامه، عبدالمبین په نامه یو افسر ادعا کړې ده چې د کوبند په ولسوالۍ کې د دې تقریبا لس جریبه ځمکه یو زورمن غصب کړې او محاکم هم فیصله کړې چې هیڅوک حق نه لري چې د وروستۍ فیصلې مخکې په دغه ځمکه کار وکړي. لیکن دی وایي چې اوس هم هغه زورمند دلته آبادي کوي او غواړي چې کور جوړ کړي. ستاسې نظر مو غوښته. او تلیفون مشکل لري اتمن
او بخښه. من ان شاء الله تصورم تاسو ته وپسته تاسو د امنیت نیقه د موبیندان ته یار ورکړو چې د قضیې تصدیق کړي او وروسته د تاسو د او د رادا کړه باندې تر اوسه پلوټ موبینوم
قادری صاحب، که عبدالمبین تاسې ته مراجعه وکړي، ستاسې دفتر ته راشي، څه مشوره به ورکوي، که اسناد وښي، څه کومک به ورسره وکړي؟
من انشاءالله مصمم یاست او مهدي دره تمام عملونو ته څه چې ستونزې لري د هغه ستونزو حل لپاره حلېدلې وکړي او د هغه مشکلاتو ته رسېدلي وکړي. تاسې د برنامې طریقه عبدالمبین نوم ته قربان غږ ته چې مقام ولایت ته راشي، یو ځل ته د قضیې د قوه وڅېړي، که دا ځل ورته رسېدګي ونه کړو بیا شته ولای چې هرې محدودې مواد وکړي. انشاءالله اطمینان ورکوو چې په دې قضیې کې هر څومره چې زورمند ګډه وشي او هغه سره قانوني چلند به وشي.
ډېر زیات تشکر.
د انصاف پلټکې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کاپیسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویلي چې د د سو جریبه ځمکه یو زورواکي قبضه کړې او سره له دې چې محکمې حکم کړی چې د محکمې تر وروستۍ پریکړې پورې هیڅوک حق نه لري چې په دغه ځمکه کې کار وکړي. خو د عبدالمبین په خبره دغه زورواکي اوس هم د دې ځمکه نه پریږدي. په دې اړه مو د کاپیسا د والي له ویان قیس قادري سره ټلیفوني اړیکه ونیوله. سره له دې چې له ښاغلي قادري سره مو ټلیفوني خبرې د مخابراتي ستونزې له امله ډېرې شفافې نه وې، خو ډاډ یې ورکړ چې دغه کس دې د ده دفتر ته مراجعه وکړي چې اسناد یې یو ځل بیا وکتل شي او ستونزې ته د حل قانوني لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 اوه سوه نهه ویشت اته سوه نهه ویشت صفر صفر اوه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې غواړم د تل په تیر استاذو هغه پیغامونه خبره کړو چې تاسو پکې خپل ورک ځان لټوي. خو د خبرونه د جوړش سره سم به لمړی د هغو دوستانو پیغامونه واوري چې دوی له خپل کورنۍ لري دي او غواړي د همدې خبرونه لاري کورنۍ او دوستانو ته ورسیږي. که تاسو ته معلومات وي نو کولای سي د ازادي راډیو د ورکو دوستانو خبرونه ته زنګ ووهي او د ورک یا موندل شوی کس نشانه او د خپل د ټلیفون شمیره راته پرېږدي. نو نور مو په تمه نه پرېږدم، پیغامونه ته به ورسو.
بلې، السلام علیکم. زه فرید احمد د فراد ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د ګرانی د کلي سره ستاسو سره په لین کې مورور. زه د شپږ کاله کېږي چې نادراکه سوی یم. زموږ کور په ایران کښې و، ورسره راغلی یم افغانستان ته. نه پوهېږم چې مانا زما قریبان به زما اواز اورې که بیا نه اورې. که چېرې زما قریبان زما اواز اورې او زما په باب باندې غواړي چې معلومات وکړي، زه په فرا کښې اوسېږم. دا زما د ټېلېفون په نمبر دی، ما ته زنګ را ووایي. زما د ټېلېفون نمبر دی 0 8 0 0 8 1.
بله، السلام علیکم. ارشاد د خوست ولایت د هلمند زیل ولسوالۍ څخه. زه تقریبا درې کلن وم چې د خپل کور څخه نادرکه شوی یم. اوس شپاړس کاله عمر لرم او خوست کښې د یو کور سره اوسېږم. که خپل خپلوان او یا بل داسې څوک هم مې غږ اوري، نو ما ته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي: 0 5 0 5 0 8 0 0. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 5 0 5 0 8 0 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخیر الحمد للہ. زما یو ورور دی چې مخام میږې یو دی سلطان میږې دوه واره خبرې پر دې کړې دي چې زما شمېره دې وایي. زما دغه شمېره ده د دې زافر لوټ کښې ما ته دې زنګ وایي: 0 5 0 4 3 4 9. بیا 2 5 4 یو وارې لا بیا تکراروم: 0 5 0 9 9 9 2 5 0. دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي. وسلام کړې و مازدیرې وکړې ورور لکه په جهازه وکړم. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده: 0 5 0 0 2 5 4 3 6 1. یو وارې بیا وایم: 0 5 0 0 2 5 4 3 6 1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 5 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستان اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسې خپل ورک عزیزان پکښې لټوئ.
بله، السلام علیکم. زه سمیع الله د فراه ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه، دا 2 کاله کېږي چې نادرکه دی. که چا معلومات وي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه په دغه شمېرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي: 0 5 0 2 0 2 2 1 4. وسلام.
بله، السلام علیکم. زعبدالله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کښې یم. زما یو انډیوال دی الوزۍ نیمېږي، د دغو اوسېدونکی ده، د کلا په سر د سینک اوسېدونکی ده، د 15 کېږي ورځ دی. که هر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات وي، ما ته دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووایي: 0 5 2 2 3 4 3 9 9.
السلام علیکم. خبره کوم، زموږ یو دوست محمد نومېږي، عصابي تکلیف لري. اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دي، د راز محمد وراره دي. که هر ور په هکله معلومات لري، شماره موږ یو اعلان بل خپل در کړی ده،
ایران معلومات لمبار رنگ السلام.
السلام علیکم. اسم الله خان د غزنی ولایت د زیرو ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره ټینګه کړې ده. زما یو ورور دی، کوچنی داسې د 1400 کلې دی. پلار مې عبدالحمید دی، د دننه مې احمد لاوی د جینې میاشت مې له کور څخه نادرسه دي. نو چې هر چاته په اړه باندې معلومات وي په دې شمېره دې راته زنګ ووهي، 0 اویا 8 دېرش 8 نوي 15 سوه 1 شمېره یو وار بیا بیلوم، 0 اویا 8 دېرش 8 نوي 15 سوه 1 په دې شمېره دې راته زنګ ووهي او خپله جایزه هم ترلاسه کولای شي.
السلام علیکم. کله چې راغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له ساحې څخه، زما یو ماما دی چې د 16 کال کېږي چې نادره کسوی دی. شادي خان نومېږي چې د ورونو نومونه دي عبدالرشید عبدالشکور خان، دغه د ورونو نومونه دي او د مشر خوري نومې عبدالغفار، د کشر ورور نومې عبدالغفور دی. که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دي زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي. 0 اویا 2 اویا 8 اویا.
زما نوم احمد ولی ده، د کابل څخه مې اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا 8 میاشتې کېږي اردو ملي کې په اروزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده. نو تقریبا 8 میاشتې کېږي چې هغه نه موږ ته اول سی او نت شماره غا تلفون چه ور سره واغا بند دگا او داسی اوزایی که وسیده چه حال تنا آنتان وا او نا آمن و امنیت وا بلکه دی طالبان و پا معاصره که وا. نو داغا اخوال وسه پره منتنه درسه دلی کم یا ورون چه حال تا اخوال داره پا روزگان ولایت که نومی وایم داغا نوم دی حبیب او دی محمد عظیم زوی کیگی. نو کم یا او کس چه دی دراک یا معلومات ولاره نو په داغه نمبر موږ سره اړیکه ونیسي. نو الله تعالی تاسو ته اجر به نصیب کړي. زما شماره ده 0 اویا 1 1 1 9 8 4. د ریبا شماره ده 0 اویا 1 9 5 5 8 8 2.
السلام علیکم. مانا محمد سعید دی مانا ته موجه وسو هیڅ نه اړه کوي ورته ما خیر کې کار کې چې رات نیمه امیر محمد دی او تاسو نه ورونه مشروع نه سي دوه دی او که ورونه ستاره ان اوس ما ورو کا بجنګ د معلومات لري او سري په داش مې راړي کوي شي پر واسه ما تاسو لري نو څو پنځه نه دو څو وښه ته.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ محمد رحم الله علیه تاسو خبرې کوم موږ یو ورته دوه سره مې اور سما دې د تعالی په ځای وی دې خپل مولا د خوشحال کړي نه دلیل وسالي وسې دې کړي نه شهر چا ته پاک له معلومات یې په دغه شمېره دې ما سره اړه کوي نه شي 0 اویا 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3.
السلام علیکم. زه رزما مدر غنداو څخه خبره کوم. زه به دوه فرکتی د محمد سلامه دی اساسي تکلیف لري. اصلي د پنځوي د ولسوالۍ دی د کشمیر څلغور د لیک څلغور دی د رزنامه دراره دی. څنګه شماره ده 0 اویا 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
زما یو دوست ورکی د وحید په نوم باندې د نن سنو شپږ میاشتې کېږي چې کور ته مې راغلی. که څوک په اړه معلومات لري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي، 0 9 0 9 4 8 4 8.
السلام علیکم، زمرد خان د غزنی لوایت نه خبره کوم. نو یو دوه نفره کلیوال دي، یو د پپل په نامه او بل د روغان په نامه دي. د لوی اختر د لوی اختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی ولایت کې ورک شوي دي. دواړه سره ورونه دي، پپل لاس غټ تور مزغن سوی ده او روغان دی سر ده. چې څوک د دې په اړه باندې معلومات لري او یا دې خپله باندې اوري نخاسته د بلیس مره باندې تماس ونیسي سفر دوه وارې وو څلور نه پنځه دوه وارې دوه دوه.
السلام علیکم، نوم می بلال ده کابل ولایت څخه می اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا ده د سردار والی په نوم ده، د پلار نوم یې قاسم علي ده. سل کاله کېږي چې نادره کشوی ده د پاکستان د خزانې کیمپ څخه. که اچا ته پته وي معلومات وي ما ته یې په دې شمېره زنګ وخې 0 4 8 2 9 2 9. والسلام.
اور السلام علیکم، ما یو ورور دی دادا راجی په نام دی د شمپیر اور شبرک دی یو بل په حرم ور سره دی هغه د پیولا په نام دی دا د دوه پر د باندې سلی د مرجو خو خاطر کار یو سوال درک معلومات لري دا شمیره دی ما ته څنګه وې 0 4 4 9 9 15 2 8. السلام علیکم رحمت الله.
السلام علیکم، محمد رسول زابل ولایت څخه مي اړیکه نیولې ده. زموږ یو دوست ده محمد سلام په نامه ده، د محمد خیل د کلي ده، زابل ولایت شاجي د ولسوالۍ. زادي رادیو له کارکوونکو څخه هیله کوم که چیرې دا زما پیغام نشر کړي او یا دی خپله دا زما آواز اوري نو د پر دغه شماره له موږ سره اړیکه ونیسي 0 2 9 15 15. مارا یو ځل بیا وایم 0 2 9 15 15. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم، زما خواهش آغلی ورور چې ورور مې دی یو ورور دی هفته کاله کېږي عبدالواحد په نامه دی، د عبدالمحمد کاکا زوی دی، دی ورور یم، عبدالوهاب یم. په دې خپله په خپله زما غږ اوري که بل څوک اوري په دغه شمېرو د موږ ته زنګ ووایي 0 8 15 0 9 2 3. خدای شماره دې مشترک وو.
اور ما د ما یو مهند تر زو د ورځې په مشفقه لکه یو نظر کاوه چې نور کابل کمپنۍ کې ورته کچا ته به دي معلومات ما ته یو 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 لک روپی جایزه لري. ما ته به پوښ مې راځه 0 2 0 2 2 1 9 9. دا یې د ګوش مې راغله خدای دې وکړي چې ما د ورکه ترزې پیدا شي او یو لک روپۍ یې ځل لري خو په ما.
بله السلام علیکم، زه د امامت خبره کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ او د توکازو د کلي څخه. زما یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی، د جمالي اکا زوی دی، د خان اکا ملسوی دی. یو کال څلور میاشت کېږي چې نادرکه شوی دی، په ژړې سترګې دی، 14 کاله عمر لري، د کندهار په ښار کښې نادرکه شوی دی. د ټېلیفون شماره درته وایم 0 2 3 8 9 2. شماره یو ځل بیا 0 2 3 8 9 2.
بلی السلام علیکم، زه عبدالکریم د فراه د ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګراني د کلي ستا سره په لاین کښې یم وروره. زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا د 16 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی وروره. هر مسلمان ورور چې په باب باندې معلومات لري ډېره هیله لرم، دا زما د ټېلیفون په نمبر دی، زما سره رابطه وکړي وروره، 10 لک افغانۍ جایزه لري. زما د ټېلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپاز اتا شپاز شپاز ازادی رادیو ته خبره جاته مننه چې مسته غمو نخبرې.
السلام علیکم د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکی ویلی وایم. زه سیف الله د یلمند ولایت نادالی د ولسوالۍ ته د شورا د میدان د جوی شین محمد ګل اکا د کلی سستری سره په تماس یم. زما یو زوی دی ورک دی حفیظ محمدی نومی دی د څورلو سکال دی د لوی اختر په اخوا نه درکه شوی دی. هر څوک دغه محمدین د حفیظ محمدین په نامه معلومات ولري د ازادی رادیو سره دی په تماس یله د شمیریه درته وایم. صفر اویا درو اویا وشپېته څلور و درې بله شمېره ده صفر و صفر شپږ اته
یو سلور شم یو.
ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو دادی خبره کړه. په دې هیله چې تر بلې خبرونې پورې ستاسو د ورکو اجزانو څرک معلوم سي او یا هم له کورنیو سره یو ځای سي. تر بلې اونۍ او بل پروګرام پورې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم زچی قدم به قدم گدم تا یادم اومد.